امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یکشنبې ورځ او د 1415 هجري شمسي کال د قوس لیندۍ اومه ده چې د 2016 میلادي کال د نومبر له 18 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. لومړی د مهم خبرونو غټي کې
ډګر جنرال قمر جاوید د پاکستان د پوځ نوی لوی درسیز ټاکل شوی. د سوری پاوز د ختیز حلب ځینې برخې د یاغیانو نیولې دي او د دیموکرات ګوند وایي چې د ویسکانسن په ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو د هڅو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دې لومړۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې ځوانان له بیروزګارۍ نه شکایت کوي. د کیوبا پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو د 90 کلونو په عمر مړ شو. داعش د ننګرهار په ولایت کې 15 ولسی کسان برمته کړي دي. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د یوکرین د جمهور رئیس سره په تلیفون غږېدلی دی او ملګرو ملتونو په افریقایي هیواد رواندا کې د 1994 میلادي کال د نسل کشۍ او قتل عام په اړه د تحقیقاتو اسناد په یو عصري او مجهز آرشیو کې خوندي کوي. په دې اړه به د تانزانیا نه د امریکا غږ د خبریال یو رپورټ تاسو ته درواورو. اوس به اشوق الله رحیمزوی تاسو ته د دې ساعت خبرونه درواورئ.
السلام علیکم. د سوری پوز وای د ختیز حلب یو مهمه ولسوالۍ پروند شنبه پرز د یاغیانو نیولې ده. یاغیان به وای چې د هغه په سیمو درنده هوایی بمباری شوې ده او د ناروغانو لپاره هیڅ روغتون نه لري. حکومتي ځواکونه وای چې په دې عملیاتو کې پیاده او هوایی ځواکونه برخه درلوده. د عملیاتو هدف دا دی چې ختیز حلب سیمه چې د یاغیانو یو تر ټولو قوي مرکز دی په دوه برخو وویشي. د حلب لودیزه برخه د حکومت سره ده خو ختیځه برخه یې بیا د یاغیانو سره ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دغه ښارګوټي کې تقریبا 2500 کسان د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي که د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوری د یاغیانو سره د امریکا مرستې بندې کړي خو دوی به خپلې مرستې ورسره جاري وساتي. د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په مرکې کې ویلي دي چې یاغیانو ته په دې خاطر توغندي ورکوي چې د سوریې او روسیې د جنگي الوتکو نه ځانونه پرې وساتي. ښاغلی سانی ویلي دي چې یاغیانو ته د الوتکو ضد د توغندیو د ورکولو پریکړه یوازې قطر نه بلکې ټول هغه هیوادونه باید وکړي چې د یاغیانو ملاتړ کوي. د غربي هیوادونو ځینې چارواکي دا اندېښنه لري چې د خلیج هیوادونه ښایي یاغیانو ته د الوتکو زود توغندي ورکړي ځکه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره د روسیې ملاتړ زیات شوی. خو امریکا بیا دا اندېښنه لري چې شاید دغه وسلې د وسلوالو ډلو لاسته ورشي او د غربي هیوادونو الوتکې پرې وولي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډګر جنرال قمر جاوید بجوا د پاوس نوی لوی درسیز وټاکه. جنرال بجوا چې د جنرال راحل شریف ځای به ونیسي د پاکستان د پاوس لوی درسیز شي چې د کار موده یې د همدې میاشتې په 9 مینټې پای ته رسیږي. نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
ډګر جنرال قمر بجوا به په راتلونکې اونۍ کې د راولپنډۍ په ښار کې واقع د پاکستان د پوځ په عمومي قمانداني کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د پوځ د نوي لوی درسیز په توګه وټاکل شي. جنرال بجوا په داسې حال کې د پوځ مشري په غاړه اخلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر جنجال مخ په زیاتېدو دی. هغه د پاکستان په پوځ کې ځینې مهمې دندې سرته رسولې دي او د 10 قلي اردو قمانډانو چې یو مهم مسؤلیت یې د کشمیر په کنټرول کې د امنیت تامینول دي. کارپوهان وایي ښایي چې د همدې تجربې په خاطر جنرال بجوا د پاکستان د پوځ د نوي لوی درسیز په توګه ټاکل شوی ځکه چې هغه د کشمیر پورې مربوطو موضوعګانو کې کافی لاس لره. جنرال بجوا د کاناډا د حربي پوهنتون نه فارغ شوی دی او نورې لوړې نظامي زده کړې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د بحري قواو په نظامي پوهنتون کې سرته رسولې دي. هغه په کانګو کې د پاکستاني ځواکونو قمانډان وو. جنرال بجوا دا وخت د پاکستان د پوز په عمومي قمندانۍ کې د روزنې او ارزیابۍ د څنګې رئیس دی. لبلی خوا صدر اعظم نواز شریف ډګر جنرال زبیر حیات د پاکستان د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس په توګه ټاکلی دی. په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوز یو لوی درسیز د خپلې کاري مودې په پای ته رسیدو سره خپله دنده پرېږدي. د جنرال راحیل شریف نه مخکې جنرال اشفاق کیانی خپله د کار موده درې کاله غځولې وه، او جنرال پرویز او د هغه نه مخکې جنرال پرویز مشرف په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ لوی درسیزو 1999 میلادي کال کې نظامی کودتا وکړه او د 2008 میلادي کال پورې بشپړه واکمنی په لاس کې وه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د ننګرهار د پچرګام ولسوالۍ کې پر داعش وسلوالو بمباري شوې ده چې د چارواکو په وینا 15 داعش جنګلي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان اتاولا خویانی وایي چې دغه بریدونه د بیپلوټ الوتکو لخوا شوي دي چې له امله یې 15 داعش وسلوال وژل شوي او درې نور زخمیان دي. نوموړی وایي چې په وژل شوو کې درې پاکستانیان دي. خوګیانی زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د بر په چیر سیمې یوه میرمن او یو سړی هم چې له داعش سره ول ژغورلی دي. په متحده ایالاتو کې گرین پارټي یا زرغون ګوند ویلی دی چې د ویسکانسن په ایالت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو رایې د سره وشمیرل شي. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن انتخاباتي ټیم هم ویلی دی چې هغوی به په دې هلو ځلو کې برخه واخلي، خو د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ چې د جمهوري ریاست انتخابات ګټلي دي د رایو د بیا شمیرلو مسله یې درغلي ګڼلې ده. ټرمپ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په انتخاباتو کې مقابلې ډلې خپله ماتې منلې ده او په کار ده چې د انتخاباتو د نتیجې درناوی دې وشي. او وروستی خبر دا چې د سومالی په پایتخت موګادیشو کې په یو مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي. د سومالیا چارواکي او عیني شاهدان وایي په دې تیرو څو کلونو کې په ملکي خلکو داسې برید نه و شوی. د شنبې په ورځ په محلي وخت غرمه مهال یو ځانمرګي د افسچونی په ښار کې د سبو او میوو په مارکیټ کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. مقامات وایي د چاودنه د برتا د مارکیټ په دروازه کې شوې ده. دغه مارکیټ د موګادیشو هوایي میدان ته نږدې پروت دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه واوریدل. د امریکا غږ واشنگتن دی او دا هم زموږ د خبرونې لومړی مطلب. دا وخت د افغانستان په شمالي او شمالي ختیځو ولایتونو کې ځوانان د کار د نشوالي او بیروزګارۍ نه شکایت کوي او وایي که په هیواد کې کارونه پیدا نه کړل نو اروپا ته به ولاړ شي. پام وکړئ، له قندوز نه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمند راپورت ده.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر ځوانان چې لوړو زده کړو فارغ دي او کلونه کلونه په ادارو او دفترونو کې په کار پسې ګرځېدلي شکایت لري چې په تیرو 15 کالو کې حکومت ځوانانو ته د کار د پیدا کولو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه ځوانان چې په دندو پسې ګرځي ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې واسطه او رشوت هغه دوه علتونه دي چې زیات شمیر هغه ځوانان چې لوړو زده کړو فارغ دي وزګار ګرځي. قیس هغه ځوان دی چې د هند په پونه کې د مدیریت او تجارت په برخه کې ماستری کړي. هغه وایي چې له تیر یو کال راهیسې په کار پسې ګرځي خو لا یې هم کار نه دی موندلی. هغه وایي
شرایط کار مساعد نیست، در ولایت بلخ دولت د هر سایه هم کاری ندارن، مو مجبور به ایشتیم که ترک مملکت.
په بلخ کې د کار زمینه نه ده برابر، دولت د ځوانانو لپاره د کار موندنې کوم اقدام نه کوي، نو مجبور یو چې له هیواد څخه د وتلو لار ولټوو. اجمل امیری یو بل ځوان دی، هغه د حقوقو له پونځي فارغ دی. وایي چې له فراغت وروسته یې څو ځایه د دندو لپاره اسناد ورکړي خو هغومره رشوت یې ترې غوښته چې د ده ورته وس نه رسېده.
دولت به خاطر مسایل ځختان فرصت های کاری برای ما کدام همکاری نکرده.
دولت ځوانانو ته د کاری فرصت برابرولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی، نو دوی هم له تیرو څو کلونو راهیسې وزګار ګرځي. د قندوز د تیر کال له سقوط وروسته کله چې د دغه ولایت لپاره نوی والي وټاکل شو، په یوه غونډه کې یو شمیر ځوانانو چې د دندو لپاره یې رقابتي قانون ورکړي او پاتې د لو شکایت وکړ چې دوی په لوړو نمرو کامیاب شوي خو هغه کسان چې له مرکز څخه واسطې کړي د دوی د مقررې مخې ډب کړي ده. اوس د قندوز په هغه بستونو هم غزوانان ګمارل شوي چې په مرکز کې له لوړ پوړو چارواکو سره تماس درلود. په بلخ کې هم ځوانان له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بلخ د ولایتي شورا غړی ابراهیم خیراندیش هم د ځوانانو د دغه ستونزې تایید کوي او زیاتوي
و قومی و نزدی برد میگره و زرطالوی از جرفا و
دلته مقرری په قومي روابطو پورې تړلې ده او د دغه خبرو ترڅنګ پیسې هم کار کوي. دلته د مقرری لپاره څو لارښته د قندوز او بلخ دولتي چارواکي وایي چې د یو دولتي مامور د مقرری لپاره لڅو ادارو جوړ شوی کمیشن امتحان اخلي او وړ سړی په دنده ګماري. خیر محمد د قندوز هغه ځوان دی چې لوړې زده کړې کړي. هغه وایي چې دوی د ښه ژوند جوړولو او وطن ته د خدمت په خاطر زحمت ایستلې، خو که په دولتي اداره کې رشوت ور نه کړي او یا هم واسطه ونه لري دنده نشي موندلی. په عمومي ډول ځوانان وایي چې دلته یوازې هغه خلک چې په فساد اخته دي ښه ژوند جوړولی شي، خو دوی له دغو ټولو ستونزو سره زیاتوي چې که سیمه یې امن شي هم دوی به واړه کاروبارونه پیل کړي، خو چې ولایت یې کال په کال سقوط کوي نو کاروبار څنګه جوړ کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د کیوبا پخوانی جمهور رئیس او د کمیونست ګوند عمومي منشي فیدل کاسترو د شنبه په ورځ د نوي کلونو په عمر مړ شو. نور تفصیل په دې اړه د آشنا تلویزیون په ریپورت کې واورئ.
د فیدل کاسترو د مړینې خبر د کیوبا په وخت د جمعې په ورځ ناوخته د هغه ورور د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو په دولتي تلویزیون کې وکړ.
د امریکا په وچه او نړۍ کې خپلو ملګرو ته وایم، نن د نومبر د میاشتې په 15 نیټه د ماښام 10:00 او 9 دقیقې د کیوبا د انقلاب قومندان او مشر فیدل کاسترو مړ شو. دغه مړی به وسوځول شي. ټاکل شوی کمیسون به د شنبه په ورځ سهار وختي د کیوبا د انقلاب مؤسس فیدل کاسترو ته د درناوی د مراسمو د تنظیم اعلان وکړي. تل بریالي وسی.
فیدل کاسترو هغه څوک و چې د امریکا په وچه کې لومړی کمونیستي نظام جوړ کړ. هغه په 1955 کال کې د کیوبا د هغه وخت د منتخب جمهور رئیس پولخینسو باوتیستا حکومت رانسکور کړ او د باوتیستا په څیر په خپله د هم یو دیکتاتور شو. هغه مهال چې فیدل کاسترو قدرت په لاس کې واخیست نو حیوانات په لسګونو زره کسان د هغه هرکلی ته ورغلل، خو په عین وخت کې په زرګونو نور کسان د هغه د ځپونکو پالیسیو په خاطر له کیوبا څخه وتښتیدل. ځینو کسان خو خپلې کورنۍ او هر څه یې چې درلودل پرېښودل او د کیوبا نه ووتل. په دغو پناه غوښتونکو کې ځینې داسې کسان هم وو چې متحده ایالاتو ته د رسېدو نه مخکې په لاره کې مړه شول. کاسترو د 1955 کال نه تر 1986 کال پورې د کیوبا صدر اعظم وو او بیا د 1986 کال نه تر 2008 کال پورې د کیوبا جمهور رئیس شو. هغه ته د سوسیالیزم د پلوي او امپریالیزم ضد یو وطن په توګه کتل کیږي. کاسترو د 1988 کال نه بیا تر 2011 کال پورې د کیوبا د کمونیست ګوند عمومي منشي هم وو. د فیدل کاسترو په وخت کې په کیوبا کې د یوه ګوند واکمني وه. صنعت او تجارت د حکومت په انحصار کې وو او په ټول هیواد کې سوسیالیستي اصلاحات عملي کېدل. په کاسترو باندې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر انتقادونه هم کیږي. فیدل کاسترو د کیوبا په خوانی جمهور رئیس کې نږدې 50 کاله حکومت وکړ. کلایوي خوای ډیر طرفداران درلودل، خو له بلې خوای مخالفین هم درلودل. فیدل کاسترو د ناروغۍ له امله په 2008 کال کې قدرت خپل ورور ته وسپاره. په هوانا کې د فیدل کاسترو د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته چوپه چوپتیا وه، خو د فیدل کاسترو ځینې طرفداران خفه ښکارېدل.
ډېر خفه یم. هغه زموږ رهبر وو، د نړۍ د خلکو رهبر وو. په یوې کلمې کې به یې خلاصه کړم، هغه ډېر غښتلی شخص وو.
خو د امریکا د فلوریدا د میامی په کار کې بیا پراته کیوبایان خوشحاله دي. دا هغه کیوبایان دي چې د فیدل کاسترو د ځپونکو پالیسیو په خاطر د کیوبانو وتلو ته اړ شوي دي.
په لارو کوڅو کې کیوبایان خوشحالي کوي چې یو دیکتاتور مړ سوی دی. هغوی د یو انسان د مړینې نه، بلکې د یو دیکتاتور په مړینې خوشحالي کوي.
په نړۍ کې بیلابیلو مشرانو هم د کاسترو د مړینې د خبر په اړه عکس العمل ښودلی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د وینزویلا سوسیالیست مشر نیکولاس مادورو او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د فیدل کاسترو د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. په کیوبا کې د فیدل کاسترو د مړینې په خاطر نه ورځینی ماتم اعلان شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 FM 3.15.
د ننګرهار د ولایت د پشیر اګام پولیسوالۍ کې لدایش سره تقریبا 15 ولسی پاڅون کوونکي بندیان دي او د خلاصون لپاره په قومي مشرانو باندې ځینې شرطونه کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په ریپورت کې واورئ چې د جلال آباد نه را لېږلی دی.
د پچیراګه ملسوالۍ قومي مشران وای په بر پچیر سیمه کې 15 شپېته ولسی پاتون کون کې لام د داعش جنگیالو په بند کې دی او د اسلامي دولت نومي ډلې غواخ کړی چې ک ولسی شرطونه ونه منینو د پاتونوالو د خلاصون تمدینه کوي. په بر پچیر کې د تیری څبان دی وی میاشتې رئیس د داعش ډلې پر وړاندې د ګډو حکومتي سرتیرو عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا ځینې سیمې نیولې او دوی ورورو مخکې تک کوي. د دغه ولسوالۍ سپینګیری وایي د داعش ډلې پسې د بندیانو د خلاصون دپاره په جرګه ورغلي خو د هغوی شرطونه دوی نشول پوره کولی.
د هغوی شرطونه دا و چې یو به مونږ ته په 15 کسانو ملاتړ باندې چې یعنې بالغ یي یو کلاشنکو به راکوئ په څلور ونډه مونږ پاس په چیرې یو پیکا یو راکټ به راکوئ یو سل کسان به ګاردان دپاره راکوئ چې مونږ سره وګرځېږي او بیا به تاسې چې کومې تاسې به بیا نیتې تاړئ او تاسې مرتدینې کلمه به بیا تېروئ ستاسې کلمه کې کمزورتیا ده.
دوی وایي بل شرط یې دا دی چې دغه سل کسان به هر شل ورځې وروسته بدلون مومي او په ځای به نوي کسان ورکوي چې په بدل کې به هر شل ورځې وروسته 15 بندیان خوشي کیږي تر څو په څه کم دریو میاشتو کې ټول بندیان آزاد شي.
سل نفره به راکړي د دې خبرې دپاره چې مونږ سره هغه سل نفره به د شل ورځو دپاره مونږ سره وي د دې په خاطر چې موږ وګورو چې موږ څنګه خلک یو.
د کوکنارو نورو نشایي بوټو نه کرلو پر کارولو بندیزم د داعش ډلې یو شرط یاد شوی خو ولسی خلک وایي دغه ټول شرطونه نشول پوره کولی ځکه جرګه تش لاس بیرته راستنه شوې ده.
نو بعضې شی خبرو ته چې دا پنځو کلاشنکو پته وو بیا به دې ګاردان کې موږ سره تاسې 15 بندیان خوشې کوو بیا به نور سل کسان راړېږي نور د بندیانو وخت دی نو ګردانو وخت دی نو دوی ته خلک نه تیارېده نشو پوره کولی هغه د بندیانو والا حل نشو پوره کولی ولسونو کې اتفاق نشته ډلې ډلې دي نو دې په خاطر باندې چې هغوی نه توانېده چې بندیان نه خوشي کړي.
یو بل قومي مشر چې د غږ خپرولې نه غوښتل وویل دی په خپله په دغه جرګه کې حاضر و او د داعش وسلوالو په ښکاره توګه قومي مشرانو ته ویلي چې په 15 بندیانو کې 10 وژلي او 55 له دوی سره په زندانونو کې دي. د پچیراګام ولسوال میرباز خان هم په سیمه کې د قومي مشرانو او داعش ډلې ترمنځ د ناکامې جرګې خبره منلې او وایي تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی.
بندیان هغوی سره شته دی 15 کسه بندیان دا ورسره شته او د دې ولس مشرانو هڅې شروع کړې دي چې څه لارې چارې وسنجي او دا بندیان ته د 2000 ریښتیا هم چې شرطونه یې تېښو او هغه شرطونه دوی نه دي منلي هغه شرطونه د منلو وړ نه وو په دې اساس باندې دا موضوع د بندیانو له اناره پاتې ده.
هغه وایي هڅه کوي په دې تړاو پر حکومتي او یا قومي کچه له داعش سره د بندیانو په خلاصون کې هڅه وکړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د اسلامي دولت ډلې سره په بند کې د ایثارو ملکیانو د خلاصون هڅې ګړندۍ کړې دي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼۍ
د قومي او قومي جوړښتونو له مخې او د عملیاتي جګړې له مخې موږ هڅه کوو چې دا کسان د داعش له منګولو ژوندي او خوندي خلاص او خپلو کورنیو ته وسپارو.
خو په بر پچیر کې روان عملیات څومره بریالي دي او رښتیا حکومتي زرتيري مخ کې ورغلي او کنه یو ځای اوسیدونکو په دې تړاو امریکا غکته ویل
او سلو کې لس فیصد یا بلکې یو لس فیصد مخ کې لار دي. نو په سلو کې هغه چې دي تقریبا 80% نه 80% مغودي او هیڅ کوم شاده غولان نه دي پرونی جګړه کړې ده حکومت کا ثانه پر کیږي دي.
خو ولایتي چارواکي وایي د بر پچیر په دواړو خواو کې حکومتي سرتيري او سمخ کې شوی او زره ده چې دغه جګړه به وګټي. تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش ډلې د رواني جګړې او غوي سره د بندیانو او یا یې خود شرطونو په اړه څه نه دی ویلي. د داعش وسلوال د پچیراګام لبر پچیر سره سره د چین هسکی مینې نازیانو او کوټ ولسوالیو په یو شمیر سیمو کې حاکم دي چې حکومت پر وړاندې په خوا جګړه کړې خو تازه د دغې ډلې د سرکوبولو کوم غوڅ اقدام نه دی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسې زموږ غږ د امریکا غږ واشنگټن نوري. د یوکرين جمهور رئیس د پنځشنبه پر ورځ خبري اعلان ته ویل چې د یوکرين په ختیځ باندې د روسي د تیری موضوع د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني مذاکراتو کې مطرح کړه. په موکړی د امریکا غږ د خبريال ایسا بیلا کوکولی ریپورت تا.
د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې لافازي اندېښنې پیدا کړې وې چې کدا انتخابات وګټي نو د بعد یوکران په قیمت د روسیا سره د روابطو د خکېدو په لور تمایل پیدا کړي او د ناتو په ائتلاف کې د امریکا په ګډون له سره فکر وکړي. لیکن ټرمپ د وروستي وختو کې د یوکران د جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو او د ناتو د عمومي منشي یانس سټولتنبرګ سره په تلیفوني خبرو کې د دواړو لپاره علاقه او ملاتړ څرګند کړ. د یوکران جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د پنجشنبې په ورځ ویلي د امریکا منتخب جمهور رئیس ټرمپ د تازه وخت په تلیفوني خبرو کې د روسیې د تیری موضوع چې په غیر قانوني توګه یې کریمیا د خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده راپورته کړه. پوروشنکو د اروپایي شورا د رئیس ډانلډ تسک او د اروپایي کمیسیون د رئیس یان کولډ یونکر په ګډ مطبوعاتي کانفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویل د ته موقع پیدا شوله چې ټرمپ ته د ختیځ اوکراین او کریمیا د وروستۍ وضع په باره کې مفصل معلومات ورکړي. پیټرو پوروشنکو او وای
During the last couple of days or week, both me and President Tusk has an opportunity to speak with the President-elect Donald Trump. By the way, we call each other before this phone conversation, and I can confirm you that the question of the Russian aggression
ما او د اروپای شورا رئیس ډانلډ تسک دواړو په تیرو څو ورځو یافته کې دا فرصت پیدا کړ چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره خبرې وکړو. په هر حال موږ د دغو تلیفوني خبرو نه د مخه د یو بل سره غږېدلی وو او زه تاسو ته د دغې خبرې تصدیق کوم چې زما په تلیفوني خبرو کې منتخب جمهور رئیس ټرمپ د روسیې د تیری او د خپل خاورې پورې د کریمیا غیر قانوني وزکېدو موضوع راپورته کړه. ما د دې فرصت درلوده چې د خپل هیواد په ختیځ او کریمیا کې د وروستۍ وضع په باره کې په تفصیل معلومات نو ورکړم.
یوکرین هاف ا سترونګ بای پارتیزن سپورت ان دی یونایټډ سټیټس کانګرس ان دی یونایټډ سټیټس among the United States politician
د یوکران جمهور رئیس د هم ویل د هیواد په جمهورې غوښتون کې او دیموکرات دواړو ګوندونو کې د امریکا په سیاستمدارانو په کانګرس او په امریکا کې کلک ملاتړ کوونکي او پلویان لري او موږ توقع نه کوو چې د دغه دواړو ګوندونو په ملاتړ کې به بدلون راشي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یانس سټولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په برتانیا کې د اکسپورټ په پوهنتون کې په وینا کې وویلې ټرمپ په هغو تلیفوني خبرو کې چې دواړو تېر هفته کړې وې د لویدیز نظامي ائتلاف لپاره کلک ملاتړ څرګند کړی و. د ناتو عمومي منشي یانس سټولتنبرګ نو وایي
United States will continue to be committed to NATO and to our collective defense and to US security guarantees to Europe.
امریکا به د ناتو سره خپل ژمنو ته دوام ورکړي. نه یوازې دا چې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څرګند توګه د ناتو ملاتړ وکړ او د دغه ائتلاف د غړو په حیث موږ ټول مسؤلیت لرو. مګر زه په دې کلک باور لرم چې قوي ناتو نه یوازې د اروپا لپاره ښه ده بلکې کلکه عقیده لرو چې دا زموږ د امنیت اساس دی مګر دا د امریکا لپاره هم ښه ده. ټرمپ د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې دا هم ویلی وو چې امریکا د ائتلاف لپاره ډېرې زیاتې پیسې ورکوي او حتی دا یې هم ویلی وو چې ښایي ناټو له موده لیدلی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د یوکرين او متحده ایالاتو د اړیکو په باب د امریکا غږ د خبريال حساب علاقو کلی ریپورت واوریدو. ملګرو ملتونو په افریقایي هواد روانډا کې شل کاله مخکې د لسهاو زرو ملکی خلکو د ډلیزو وژنو او نسل کشۍ په اړه د جنایي تحقیقاتو دوسیې اوس په یو دایمي ارشیف کې خوندي کړي دي او وایي چې تحقیقات نه دي ختم شوي. د مجرمانو لټون به دوام ولري. په مکلي د امریکا غږ د خبريالي ویلي لوري رپورت ته چې زه سلیمان چایتاستا دراورم. په رواندا کې د ډلیزو وژنو او د لسګونو زرو بیګونه خلکو د نسل کوشي شل کاله پوره کیږي او د رواندا لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې جنایي تحقیقات اختصاصي محکمې آی سی ټی په 1994 میلادي کال د نسل کوشي په تعقیب د مجرمانو د نیولو لپاره تحقیقات پیل کړل. تر اوسه پورې یو ګڼ شمېر لوړپوړي مجرمان او قاتلان د عدالت منګولو ته ورسپارل دي. د ملګرو ملتونو نړیوالې جنایي محکمې تحقیقات پروسه کال په رسمي ډول پای ته ورسول، خو د دې لپاره چې په راتلونکو وختونو کې د دغه قتل عام په اړه رسمي اسناد ځای نشي، ټولې دوسیې په ګاونډي هیواد تانزانیا کې د اروشه په ښار کې په یو ځانګړي ارشیف کې خوندي کړل.
Perched on a hilltop in the shadow of an active volcano,
دا ارشیف چې دی وو اورغورځون کې غره په لمنه کې پرې وی تپی باندې جوړ شوی پر عصري وسایلو مجهز دی او لمړی وار دی چې ملګری ملتونه په یو جنگ ځپلې هیواد کې د قاتلانو او زورواکانو په لاس د شو جنایتونو د اسنادو د خوندي کولو لپاره دا ډول عصري او مجهز ارشیف جوړی. د دې ارشیف په جوړولو باندې $8 میلیون لګیدلې دي. د ملګرو ملتونو د اختصاصي محاکمو د میکانیزم مسول تیودور میرون په دې ارتباط امریکا غږ ته ویل، موږ هیله منیو چې دا ارشیف به د نړیوالې جنایي محکمې یو مهم سمبول وګرځي او نه یوازې دا چې د تانزانیا لپاره به اهمیت ولري، د ختیځې افریقا د هیوادونو او ټول افریقا لپاره به ارزښت ناکوي. درې تنه داسې مجرمان هم راګیر کړي دي چې پر وانډا کې د بیګنا خلکو پوجلو او نسل کوشي کې مهم رول لوبولو. په دې ارشیف کې چې کوم اسناد خوندي ساتل کیږي، د قاضیانو یاداشتونه، د تحقیقاتو ویډیوګانې او لسته راغلي اسناد او شواهد پکې شامل دي. ارشیف یو مجهزه کتابخانه هم لري. ښاغلی میرون یو ځل بیا وویل، موږ باید داسې یوه ځانګړې ودانۍ ولرو چې په اصلي لوازمو او وسایلو باندې مجهز وي، دننه رطوبت یې کنټرول وي او داسې جوړ شوی وي چې د مهمو اسنادو د درون وزن د پورته کولو ظرفیت ولري. دا ارشیف ځمکه د تانزانیا حکومت ورکړه او ملګرو ملتونو د جوړولو قرارداد د هغه هیواد یو محلي شرکت ته ورکړو. د ټانګا په نامه د یوې مخصوصې تیږې په شمول ټول ساختماني مواد په خپل په تانزانیا کې تولید شوي دي. دا ودانۍ ډېره کم انرژي مصرفوي. د تانزانی حکومتي چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د ارشیف د جوړولو سره به نه یوازې دا چې د اروشا ښار ته به په نړیواله کچه ارزښت وربخي، د نړیوالې ډیپلوماسۍ یو مهم مرکز به وګرځي. د تانزانیا د بهرنی چارو وزیر اگستین ماهیگا په دې ارتباط امریکا غږ ته وویل، واقعاً چې د دې ارشیف د جوړېدو په وجه به د اروشا ښار په نړیواله کچه اوس د ډیپلوماسۍ یو مرکزي او په نړۍ کې به د بشري حقوقو، عدالت او انصاف د خوندي ساتلو په یو مهم زنګر بدل شي. د تانزانیا د اروشا په ښار کې د ارشیف د ودانۍ تر څنګه د افریقا د بشري او ولسي حقوقو د محکمې ودانۍ او د څو نورو نړیوالو مؤسساتو دفترونه هم واقع دي.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډیز اوري. د سوری پوزوی د ختیځ حلب یو مهمه ولسوالی پرون د شنبه پرز د یاغیان نیولې ده. یاغیان به وایي چې د هغوی په سیمو درنه بمباري شوې ده او د ناروغان لپاره هیڅ روغتون لري. د قطر د بهرنی چارو وزارت وایي چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ترامپ د سوری د یاغیانو سره د امریکا مرستې بند کړي، خو دوی به خپل مرستې جاري ورسره وساتي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډګر جنرال قمر جاوید بجوا د پاوس نوې لوی درستیز ټاکلی دی. او په متحده ایالاتو کې گرین پارټي یا زرغون ګوند ویلي دي چې د ویسکانسن په ایالت کې د جمهوري ریاست انتخاباتو رایې د سره وشمیرل شي.
او دا هم د افغانستان څو کورونو د هوا حالت د سانتي ګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 44 او 32 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 19 او 39 درجه ده. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 20 او 38 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 8 او 9 منفي 1 ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 12 او 9 شپږ ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 2 او 9 منفي 15 ده. په خرنه کې تودوخه لوړه درجه 11 او 13 درجه ده. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو دغه خبرونه شروع کیږي.